پیام شما نظر شماست.
درنو افریدونکو السلام علیکم، اتوبه جشوی د آزادی رادیو یوی بلخ پرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوی. بریتانیای چارواکی او استخبارات وی چه تباندی نیم میلیون افغانان اروپا تراواندی. د میل رسمانی در راپور لمخه استخباراتی سرچینی وی چه د طالبانو لواقت رسید و روسته تر پینزل لکو دیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کرده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخت لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتی او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وای د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمی اوپتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینټاګون وای امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکی پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشری انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي و چې غواړي واک ځوانو مشانو ته وسپاري. خدای ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشربه هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخاوني ول چې په وینزور ګمرکې د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخنی ولې و. لاریونوالو ټول شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو مهم ګمرکې تیر کړی و. خو د پولیسو پراتلو لسیمه وټول ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې د خزینه او غک غلې کړینو بالکل د انسانيت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول.
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړې. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړې.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجي او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان غن خبرګونونه پاره ولیدي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او امریکای په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو دا او امریکای باید د غرامت پنوم و نه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانک زیولاندی کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرېدې وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت د یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظری په خپل ټوټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې 5 میلیارده ډالره زیرمه په دوه برخو ویشل کېږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کېږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اساري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک ورکړل شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 5 میلیارد زیرمه په افغانستان کې په بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبر شوی اعلامیه کې زیاته شوی دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولست دی. دا زیرمه په 13 اوس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولیس سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه. وی ویل طالبان ظالم، بیرحم او خززپون کیدی، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمو په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانی چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړه سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو لملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر دې وګړو زنوی ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا د افغانانو د ملاتړ یو برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټوماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنۍ ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې 3 اونۍ مخکې له خپل کوره وړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دیموسو جوسیات سفیولا ستانکسیا بروی
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره لدی چې د پروانی له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې پر ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشې کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشې کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشې کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشې کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لادرکه شوو خزینه فعالانو د خوشې کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د مرجی خپل امارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې یعنی یو تهدید په شکل باندې دوی خزینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دې خبره طبیعي یاد کړي.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبريال نیولې یا بل څوک نیولې زور تم په دنیا کې اوسې ملک راوخه چې پیغې کې دی یو کس هم نه نیول کی هغه پارنامه.
د 13 اگست 15 مې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه سره غنی خزینه کارکونکې په کور کې نیول شوې او لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوانځم پاکستان روسي مو کې وټړل شو. خزینه فعالانو لمړی ورځو کې پالنی توګه د دغه پریکړو په خبرګون مظاهره وکړي، خو ورسره د راپورونو لمخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دی ته ورسې چې د دغه مظاهرو ځینې مخکخانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه وپارول.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 9 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوشی شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوی موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 29 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانې ورسته یې نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سیبه هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
بعض داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر یې دی موږ هیئت لترپه ورته کاپی وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان سي دي دیغه په باره کې به محکمه حکم کوي. بعضی داسې دي چې هغه تب برأت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نسته، صرف یا دی قتل تور یا دی غلا تور، او بعضی داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نوغته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټ خبر کړ. هغه شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلي کې نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغه کسانو لیډر دی چې د هیئت له خوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نو آیات تکل شوی او میګه بلرز څوختنه وکړي چې میته باید سرنولونه آیاتون رشي میک سچړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نا سرای ملګری رئیس محکمې نټلنه میک چې کوم داسه غنډه کړای
په خوست کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل او ورسیالیو لپاره پرون پلازمینه ډاکې ته ورسیده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمن سیالۍ د روان فبروري له درويشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان د لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړ شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم د نړۍ و تاوده موضوع د اوکراین پولی تنشید د تاوتریخوالي د کمولو د ورستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره ل پوتین سره ټلیفوني خبري کړې دي. د دې موضوع تفصيل صفی الله ستانکزی ابروی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روسه له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شیبه چې وغواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکیچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکیچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر ماکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکیچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولی ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ترکی حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واوري. اوس به څو نور راپورونه له اجمل اند واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونې دی برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکهال د دې ورځې لمانځنې ته درې شواره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې بې پېړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت یې څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ دیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پوه هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پوه ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. پنړی کې د رادیو د جوړېدو څخه باندې پیړی ووته، خو ملګری ملتونه وای لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیوال ورځ په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سا کال د رادیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواک توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم رادیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د رادیو سره سیالي و نه کړه. تلویزیونونه روانه توانېدل چې د غرونو نه واوړو. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولېږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومه دی رادیو کابل وا چې هغه په 1300 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړ شو، یو کرو فورته جوړ شو. بل اخره دی 1300 کال یوري په لومړی شپه د کابل رادیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ رادیو چې 1304 کال کې جوړ شو، په پولی ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل رادیو بیا 1306 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادی رادیو نږدې یو پیړۍ سابقه لري، خو لا یې هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او رادیو دې دې چې رادیو سره خپل ډېر زیات علاقه ډېر مين لرم او ډېر څه مې زنه زده کړی دي. خپل د خبرو سره
داش پګوشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د رادیو په اوریدو روغدي شوی.
رادیو سره خو زه خپل د توام چې ډېر زیات مين لرم چې نه واورم په اوراز د سیمه لکلای د چې یو شیر سره وکړ لکه غنشي نه شي نه شي چې نه کړی ډېر سرګردان ډېر بدارې د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي رادیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د رادیو اوریدل اوست خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم رښنا نشته. د رادیو لاره د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډیر ارزان او حتی وړیا توګه ورسیږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترین او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې راډیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډېره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په بلورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیره زیاته اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تاویلی، د مالیاتو د تاویلی په برخه کې، نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی غوندي تو او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشیم د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي، د خلکو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه به برخې دي، نو کدا زموږ اختر مسول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخلي چې دلته بره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر وشي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرځي دغه څخه دغه اسانتیا څخه به برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل پیسو کې نه ورکوي؟ په ملیونو په افغانستان کې شهیدان په چای پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کال چې امریکا په افغانستان کې خالو وجل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ور کوي. جو بیدن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي دغه مرستي دی پر مخ بند سي دغه مرستي مرغ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا واسطه لري یا خاله لري یا مال لري وغو ترسي و وږو تورو بزګرانو ته نرسي صغیرانو ته نرسي مسكين ته نرسي تر دغه مشتریو شپږ شپږ زره نه پر تر مرموي و وتله د طالبانو دا د ولوجو به د وزره مرسي درې زره به مرسي دغه مرسي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دین نه راځي تر کندهار دی ودا خواته نه راتیریږي
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشته ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.